ستړي مشه له واشنگتن دا پروگرام هلو وی وی د زرحمان بنره ما نن د جمی ورځ دا اکثره دا پروگرامونه د جمی پروز منګه د پښتنو د ادیبانو شاعرانو تاریخ دانانو یا نور مهمو شخصیتونو په ژوند باندې یا د هغو سره په مرکو باندې اډانوي. نن په دې پروګرام کې موږ د یو داسې پښتون شخصیت انتخاب کړی دی چې هغه په یو وخت کې په دوا جدا جدا لیکنو انداز کې چې دی یعنی نثر او نظم کې یو منفرد مقام لري. داسې ډېر کم وي چې یو تن په یو وخت کې هم په نظم کې اهم په نثر کې مقام پیدا کړي. هو قیصر افریده یو داسې پښتون لیکوال دی چې هغه په یو وخت د دې عصر کنټمپرری لیکوال چې کوم دی په دې کې یو داسې د ګوتو په شمېر په څو کسانو کې دی چې هغه په دواړو لیکنو په انداز کې په نثر کې په نظم کې نوم پیدا کړی دی. دا خو ما سره د پاکستان د کراچۍ ښار نه د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. قیصر افریدی سے پروگرام کې ته بخیر علی وې.
خوشاله چې د میری سے تاسو استاد سمکارانو تاسو استاد ټولې ادارې ته مننه وایم.
ډیره مننه قیصر افریدی صاحب موږ سره ملګری دی. دا پروګرام په فیسبوک یوټیوب هم را روان دی. په دواړو باندې که تاسو غواړئ وګورئ نو وی او ای ډیوا ولټوئ. په دې کې دا پروګرام په دواړو رسنیو تاسو کتی شئ. په ریډیو اوریدی شئ ورسره ورسره دا په ټی وی کتی هم شئ. د ټی وی دپاره یوټیل سیټ فریکوینسی اویا بی او چینل نمبر 103 دی. قیصر افریدی صاحب موږ سره محب وزیر صاحب هم ملګری شوی دی. محب وزیر صاحب هم وتلی محقق دی نقاد دی او ستاسو سره ډېر نږدې تعلق دی. د هغو ستاسو په لیکنو باندې هم په نثر او هم په نظم داغو جوهر نظر دی. داغو سره به هم خبره کوو. مې بزر صاحب تاسو ته پروګرام کې بخیر علی وایم. ډېره مننه ګران لیدونکو اوریدونکو. یو دماغ لم نمینه بیرته راشم نو خبر به کوو د قیصر افریدی صاحب په لیکنو ژوند او د هغه په زیارونو باندې. راسره اوسئ. د لاوارثو خلکو وینه دا تویږي خوبا. قیصر افریدی صاحب لیکي د لاوارثو خلکو وینه دا تویږي خوبا. زمون وجود د ایرو سلې دی ورانیږي خوبا. زه د بيدرد زمانه قاضي ته نه ورزما. زه د بيدرد زمانه قاضي ته نه ورزما. هغه سمیده دا غغونه ورسیږي خوبا. هغه سمیده اوري هغه سمیده د غغونه ورسیږي خوبا. اوړاندې لدی چې زه ماتم په جنازو کړم. اوړاندې لدی چې زه ماتم په جنازو کړم. زما شعور کفن کې ونغاړی خخیږي خوبا. او هغه دستار چې د غلام و غلامۍ تکینی هغه دستار چې د غلام و غلامۍ تکینی کمسخري ورپورې وخاندي خندېږي خوبا. او قیصر تا په خپل ټټر خامار ته لار ورکړه. قیصر تا په خپل ټټر خامار ته لار ورکړه. دا خوادت دی بے تپوسا تکراریږي خوبا. مې وزیر صاحب دلته مخه دي چې زه د قیصر افریدی صاحب سره خبرې شروع کوم. زه غواړم چې تاسو د هغه د ادبي قد او د هغه د مقام په حق له زمونږ لیدونکو اوریدونکو خبر کړي. او زه لدی د مخه چې تاسو دا وای راته نو زه به اوریدونکو دا ویم لیدونکو ته چې دی په 1912 کې د پېښور سره خواته په بوره کې زیږېدلې وو. ډېر زمانه یې په بهر هېوادونو کې هم تیره کړې ده. دا په کراچۍ کې دی. پېښور کې پاتې شوی دی. د یو شمېر ادبي جرګو غړی پاتې شوی دی. تر اوسه پورې په شاعرۍ کې ده. د مات کودیر هان چلو منې کتابي وو. او زه فکر کوم د خوشحال خان خټک ته هغه شعر ندانو مغسته و چې په بل ځای مې پرزونه دی ارغمه ته زما د زړه د مات کودیر هان یې. د مات کودیر هان بیا دویم کتاب و سل نمونه د عشق نور دی. دریم کتاب و لا دوا. سلورم د شاعرۍ کتاب و سا عجب سړی ما. او سورزو کې داغو بل شاعري کتاب چاپ کیدونکی دی په قدم قدم قصې دی. نثر کې دی لیک او تحقیق جمالیات یو نظریاتی جاج تهذیب دا سیلنه او کره کتنه دا لیکلوري او دغه شان نور یو شمېر مقالې هم لیکلې دي. مو وزیر صاحب د په ادبي په جنګلو کې د قیصر افریدی صاحب د کتابونو نمونه واغسل. دغه کتابونو د قیصر صاحب په ادبي شخصیت کې د پښتو ادب ته چې کومه ګټه رسولې ده یا کار کړی دی هغه په کم مقام دی کم ځای کې تاسو وینئ؟
ډېره مننه بنودي صاحب تاسو د هغوی د تعارف په اړه نه سره د دوی د کتابونو نومونه اخیستل. نو یقینا چې به کیسر چکم مونږ خو د کیسر سره داسې وخت تیر کړی دی چې هغه خلک ورته د لالا یا د احترام هغه ټکی استعمالوي. مونږ ورته هغه هم ځکه زمونږ ورته ملګرتیا پاتې شوې ده، یو تعلق مونږ ورته پاتې شوی دی جرسه د دې جرګې په حوالې سره. نو زمونږ ډېر نږدې یو بل سره تعلق پاتې شوی، نو که په میانځ کې چېرته مونږ نه داسې یو د احترام هغه ټکی مونږ ته رانه شي، نو اورېدونکي دی لږ دا چیز په پام کې نه شي چې ګنې مونږ تعلق د ملګرتیا هم دی. خو د مات او دی رهان نه تر دا نیولې تر ننه پورې چې د کیسر صاحب کوم ادبي سفر دی، نو دوه سیزونو کې ماته لږ کله کله دغه راځي چې یو خو د هغه تر ډېره وخته بدقسمتي هم پاتې شوې وه چې هغه لږ سایقته پاتې شوې وه. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ په پوهنتونونو کې یا زمونږ په کالجونو کې چې د اسلوب یا د تغزل یا د لیکو د تخلیق په حواله سره کم سیزونه ډسکس کېدل او د هغې کم معیار و، د هغې کم مقام و، نو ما ته به داسې دغه دله راتله. بل طرف ته ما چې د کیسر سره څومکه د تعلق په بنیاد مونږ هغه لوستې وو، د هغوی د لیکو د تخلیق دا کتاب ته چې کوم عنوانات دي دا مونږ لوستي وو، نو مونږ ته به ډېر افسوس کېده چې کم سه کم د کیسر غوندې لیکوال پښتو ادب کې موجود دی او د هغې وجود هم په پوهنتونونو کې زمونږ دا صورت حال دی. خو بیا اوس چې په دې نږدو خاصا د سوشل میډیا د دور چې کوم راغی مخته، نو په دې کې د کیسر بیا هغه خوش قسمتي هم دغه راغله چې د سوشل میډیا د وجه نه کیسر مخته راغی، د هغوی لیکونه مخته راغلل. نو نن په پوهنتونونو کې بقاعده د دوی د کتابونو نه خلک استفاده کوي، نو یو داسې لیکوال چې هغه ټول عمر په خپله مزدور پاتې شوی دی، یو داسې لیکوال څغه مونږ دا ورته وویل چې سندي تعلیم یا سندي ډیګری نه لري، یو داسې لیکوال چې هغه تر شپږم اووم نه پس سکول یا کالج یا پوهنتون نه دی لیدلې، خو په پوهنتون کې ناست زده کوونکي د هغوی د کتابونو نه استفاده کوي، د پی ایچ ډی ډیګری هولډر، د ایم فیل ډیګری هولډر د دې د کتابونو نه استفاده کوي. زما په خیال دا د کیسر ابتدی لپاره د هغه د ادبي مقام لپاره
ڈگری یا سند یونیورسٹی نہ بنی ہوئی اگست ہو پر ڈگری پر یونیورسٹی کی یا پر کالج کی چکم اور قبول کی گی سند نو آغا دا آئی کی دا کیسر اپنی سے لکھو نے چیری دا آگے دا طالب علمان دا آگے نے استفادہ کری بھی دا ڈیر گٹا خبر دا یا گٹ مقام دے جو دو موضوعات تھی یو شاعری دا بل نثر دے دا قیصر افریدی صاحب دواړه په دوو برخو کې تقسیم وو خبرې په کو قاول دا غواړه مچې قیصر افریدی صاحب ته مقور کو دا هغونه هم وورو قیصر افریدی صاحب محب وزیر صاحب خبرې وکړلې او استاد نور چې کم پتا سو باندې لیکونه شو چا کړی دی یا تاسو منګری دی یا پښتو دیبان شاعران دی نه دا منی چې تاسو په یو وخت کې د ګوتو د شمیر په هغه خلکو کې چا چې په یو وخت هم په نظم کې او هم په نثر کې یو شان کره مقام پیدا کړی دی، لوړ مقام، او تاسو علمی تحقیقی تنقیدی نظر چې دی هغه ته ډیر احترام ورکول کیږي. تاسو په خپل لګ د خپل ځان په باره کې زموږ لیدونکو اوریدونکو ته هم وایي چې تاسو څه فکر کوئ، یو شاعر په توګه مزیات کار کړی دی کنه دی، او نثر لیکونکي په توګه مزیات کار کړی، د کم اړخ فکر کوئ چې تاسو زیات اهمیت لري؟
مننه بنوري صاحب، د نیکه مرغه یار ته چې ورته وایي خود ډاکټر صاحب محب وزیر خبره ما نیمه واورې دی او نیمه موان اورې دی، خو نو دغه نیمو خبرو نه هم زه قیاس کولی شم، اندازه کولی شم چې ډاکټر صاحب تاسو ته زما په باره کې څه ویلي وي او څنګه به ویلي وي. زما خیال دی چې په خپل ادبي سفر کې چې څه کم څلور لسیزونه جاری دی، ما تر دې وخته د خپل ځان په باره کې، د خپل نظم په باره کې، د خپل نثر په باره کې کله هم دا سوچ نه دی کړی چې زه دې په راتلونکي وخت کې وپوښتلی شم او د هغې بیا یو معقول جواب وکړلی شم. څنګه چې تاسو نن پوښتنه وکړله او زه دا ویلی شم چې در دې نه وړاندې چې زه تاسو ته جواب درکړم، څه څنګه چې تا خبره وکړه، څنګه چې ډاکټر صاحب محبوب وزیر خبره وکړه چې د ده د نثر او د نظم نه سفر چې دی دا په متساوي بنیاد باندې روان دی، نو زه پخپله هم همدغسې محسوسوم چې زما نثر په نظم نه دی لوړ او نظم مې په نثر نه دی لوړ، بلکې زه داسې ګڼم چې دا دواړه کارونه چې دي دا تر دې وخته په متوازی انداز باندې تر څو پورې چې زما د استعداد تعلق دی
قیصر صاحب دا یو چیلنج دی په یو وخت کې ستاسو لپاره چې هم نثر لیکي هم نظم لیکي او دواړو کې اعلی مقام ژوندۍ ساتل ستاسو لپاره یو چیلنج وي؟
بالکل بنیری صاحب، چیلنج خو په حقیقت کې دی او دا څه ده چې دا خبره کوم نو د ادب په میدان کې یار خلک چې د شعر او شاعری او بیا د تنقید د دې ستونزو نه د دې روحاني تکلیفونو نه راتېر شي، یقینا دا هیڅ په زماده خبره تایید وکړي او په هغه کې به دې خبرې کې به سمو مبالغه نه وي. زه یوازې دا خبره نه کوم چې د ادب په میدان کې د دې بو متوازی سلسلو چلولو مشکلات څومره دي او څومره نه دي، بلکې زه دا خبره هم ورسره جمع کوم چې د دې نه علاوه د ژوند په میدان کې چې څومره په ذمہ داری سره څومره د کړمو سره ما ژوند تیر کړی دی، نو که چېرې هغه کړمې په نظر کې وساتلې شي نو زه داسې ګڼم چې دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده چې ما د ادب په لار باندې دومره سفر کړی دی. عین ممکنه دا ده چې زما غوندې یو بل بیا وسالې کس وی کېدای شي چې هغه د ادب دنیا ته الله په امان ویلي وی او صرف د ژوند په چارو کې او د ژوند په کړمو او ستونزو کې بوخت پاتې شوی دی. دا ما د ژوند ذمہ دارې هم د ادب د ذمہ دارو سره په متوازی انداز باندې دې ځای ته را رسولې دي. کوم ځای باندې چې تاسو سره خبرې کوم
لږ مختصر کیسه را ته وکړئ، زه به محب وزیر صاحب نه بیا تاسو په شاعرۍ باندې هم تپوسونو کوم او په نثر په ځانګړي کچه تاسو په نثر کې بیا برخه چې ده هغه په تحقیق کې دی او په نقد یا تنقید کې د پاغه بم خبره کوم، خو زه غواړم چې یو تصویر اول اوریدونکو ته جوړ کو د هغه نه مخکې لاړ شو. قیصر عبد الصیب، تاسو سم وزیر صاحب ویل چې نه خو تاسو سکول ویلې وو، سکول ملک ډېر ویلې وو، کالج او پوهنتون مونږ دی ویلې، خو تاسو بیا یو داسې مقام پیدا کړی دی علمي مقام چې دغه مقام په بنیاد باندې تاسو علم چې دی هغه طالب علمان چې په هغه پوهنتونونو کې ستاسو ورته نه تلي پای کې هغو ته ښودل کېږي. د کړمو ذکر مو کو، د کړمو لږ مختصر شکل راته وښایه، د کړمو نه مراد ساسو دی، مطلب تاسو څنګه کړمې تیرې کړي دي؟ داسې ډېر پښتانه دي چې هغو د زلمیتوب سره سره بیا مزدورو ته ځي، د دې د مراد هم مزدوري دي، او که دا مزدوري دي نو چرته به ژوند څنګه تیر کړی دی؟ لږ کیسه کړه، نقشه کړه راته وښایه.
بالکل بنیری صاحب، کنسوم د دې سره په دې خبرو هغه جمالیاتی تاثر لږ خپاتې نشي متاثر کیږي. ګور سره خو څنګه چې تاسو سوال کړی دی نو د تصویر دوه مخونه دي، دغه یو مخ چې دا په کار دی چې رڼا ته شي په تیاره کې پاتې نشي. زما بنیادی طور د امتحان یا د ازمایش مرحله دا هغه ځای نه شروع کیږي کله چې زه پخپله د څلېرویشتو کالو عمر زما والد صاحب سترګې پټې کړې د دې دنیا نه مخې واړولو، نو هغه چې د ازمایش په طور ما ته شاته کوم څه پرېښي په هغې کې زما دوه وروڼه او زما څلور خویندې وې او دا سلسله په ما پسې ډېره وروسته شروع شوې وه. یعنې زه په مختصر انداز تاته دا ویلی شم چې زما پسې زما دویم ورور چې دی هغه ما نه لس کاله کشر دی او زما اخري خور چې دی هغه ما نه شل کاله کشر وه. نو د ټولو نه غټه خبر دغه وه چې د دې خویندو او وروڼو د خپل ځان د خپلې مور د کفالت کوم ذمہ داری زما په سر باندې را پرې وته. نو دا ذمہ داری لپاره که کراچۍ کې مسافري کړې ده، د کویت ته راتلې یم، په کویت کې مې شپږ کاله یو ځل تېر کړي دي او بیا د نولس سوه اووه نوي نیولي تر دغه تېر پنځو شپږو کالو پورې په دې اوولس کاله موږ دا چې دا مې په کویت کې تېره کړې ده. او دا دی چې د کویت غونې په یو ملک کې چې یو سړی د مزدورۍ په خاطر تللی وي، نو بیا هغه دا تخصیص په کې نه کوي چې زه کوم کار کوم او کوم کار دی نه کوم. د هغه لپاره د هغه مسافرۍ د هغه پردیس ورځې شپې چې وي هغه یوه یواله ما ډېرې مهمې وي او د دې اهمیت پیش نظر د هغه کوشش دا وي چې کار چې هر څه وي، هر څنګه وي، ګران وي که اسان وي، خو چې کار وي. او ما په خپله د دې ډیپلوماسۍ لاندې کار کړی، د هغه اوولس کاله مزدوري مې چې کړې ده، نو په دې کې یعنی حقیقت کې ډېر سخت ځایونه راغلي دي او دغه سخت ځایونه چې دي ما ډېر په چلنډ سره قبول کړي دي. هغې که زه تفصیل تېروم نو زه ګمان کوم چې ډېر وخت په دې ولګي، خو په مختصر انداز د ما چې کوم اورېدونکي دي هغوی دا قیاس کولی شي چې په بهرنیو ملکونو کې مسافري څومره ګرانه ده او چې دغه امتحانونو نه یو سړی را تېر شوی وي نو هغه به څه قسمه حالات لیدلي وي.
او دا وخت تاسو په کراچۍ کې او کراچۍ کې ژوند تېروئ، لیدونکو که تاسو غواړئ چې د هغلي قیصر اپریزي صاحب ته تپوس وکړئ په خپله هم نو موږ ته په فیسبوک باندې خپل تپوس را لېږلی شئ، دا پروګرام په فیسبوک هم را روان دی. محب وزیر صاحب زه یو دماغ لم د ملي چې بېرته راشه موږ د قیصر اپریزي صاحب نه د هغو د خوښ یو شعر واورو. په شروع کې خو ما یو غزل د هغو واورو او بیا به د هغو په شعر باندې بحث شروع کړو. یعنی په جنګلو برخه ختمه شوه، د جنګلو نه وروسته به اوس موږ راځو د هغو ادبي سړنه دا او سړنه شروع بکوه د قیصر اپریزي صاحب نه پخپله دا غو د کلام اوریدو سره د په نظم کې بیا غزل لیکلې ده. په غزل کې بیا د موضوعات چې دی هغه لا جواب دي، هغه قومیت دی، هغه عشق دی، هغه جمالیات دی، هغه تهذیب دی او هغه د ژوند نورې مهمې برخې دي. قیصر اپریزي صاحب د خپلې خوښې یو کلام راته ووري او د هغې نه وروسته بیا محب وزیر صاحب ته مایک ورکړو چې د مات کو دری هان نه راونی سا په قدم قدم قصیدی پوری په دې شلکلن پنځشکلن ادبی سفر کې قیصر اپ دې د شعر په کوم مقام ولاړ دی. اول یو دمه راسر اوسه
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
یو ور بیا سلیم شه دا وی ویډیو پروگرام هلو وی د رحمان بن رحمان د جبی ورځ د منګه د پښتو ژبې د وتلی لیکوال شاعر ادیب محقق او نقاد هغلی قیصر افریدی په ژوند خبره کوو. موږ سره د هغه د ژوند باندې د خبرې کولو لپاره یو بل محقق او نقاد ډاکټر محب وزیر صاحب هم موجود دی. قیصر افریدی صاحب د ژوند په جنګلونو باندې برخه پاته ورسیده، اوس موږ د هغه نه واړو چې د هغه یو کلام وورو بیا په هغه د نه کتابونو خالق دی قیصر افریدی صاحب. پنځه د نظم دی او سلور د نثر دی او دا سلسله را روانه ده. قیصر اپریزي صاحب غواړم چې یو کلام زمونږ لیدونکو ورلونکو تاسو نه واوري، موږ یې هم اورو بیا په باسو کو.
ډیر بخوی بنری صاحب سره دست اوریدونکو او کتونکو په خدمت کې یو غزل پیش کړم.
ارشاد
تاسو په اجازه. د غزل مطلب ده د معنی امکان د هیچا سره نه و. د معنی امکان د هیچ اثر نه وو، د خبرو شان د هیچ اثر نه وو.
د خبرو شان د هیچ اثر نه وو،
شان د هیچ اثر نه وو. او ما بچانا ما بچانا ستا د کور تپوس کوله، ما بچانا ستا د کور تپوس کوله، د هیچا عنوان د هیچ اثر نه وو. ما بچانا ستا د کور تپوس کول ہے د هچا عنوان د هچا سره نو. او شعر دے هر سړی د ځان ځانې کیسه کې ډوبو. هر سړی د ځان ځانې کیسه کې ډوبو، حقیقت کې ځان د هچا سره نو. هر سړی د ځان ځانې کیسه کې ډوبو، حقیقت کې ځان د هیچا سره نه وو. او بس د چا په خوله، بس د چا په خوله، د چا د خوله بیان وو. بس د چا په خوله، د چا د خوله بیان وو، حقيقي بیان د هیچا سره نه وو.
وا ډیر ښه ډیر ښه، حقيقي بیان د هیچا سره نه وو،
د هیچا سره نه وو. او د ګمان، د ګمان وریه دې ډېرې لاړې راغلې. د ګمان وریه دې ډېرې لاړې راغلې، د یقین باران د هیچا سره نه وو. د ګمان وریځې ډېرې لاړې راغلې، د یقین باران د هیچا سره نه و، او ما کیسر به لاس نیولی کور ته بوتلې. ما کیسر به لاس نیولی کور ته بوتلې، خو د کور نشان د هیچا سره نه و.
وای وزیر صاحب، په ځای دي چې زه سپیسیفک کوېشن یا ځانګړې تپوس کوم چې پای کې تاسو زما د سوال ته محدود پاتې شئ، زه یو اوپن اینډډ کوېشن نه کوم، یو داسې تپوس چې تاسو ته پکې موقع وي چې تاسو د قیصر ابردي صاحب د ننظم تجزیه وکړئ. او دا اوپن اینډډ کوېشن دا دی، تاسو کوم ځای په کوم مقام ولاړ بینئ قیصر ابردي په دې اثر کې د پښتو په شاعرۍ کې؟
بنیدی صاحب، دا څه دا چې زه لکه تاسو خبره وکړه د مات کو دی ریحان د سفر نه نه یو نه پوهې د کیسر د تخلیقي لمحو قدم په قدم گواه پاتې شوی یم، او ردلې مې دی لوستلې مې دی، بلکې په څو ځینو ځایونو کې زه د هغه لومبنې نقاد یا لومبنې اورېدونکې پاتې شوی یم، نو دا زما خوش قسمتي هم ده. دا څه دا چې په پښتو ادب کې، بلکې زموږ چې په بین الاقوامي ادب کې یو ډېر مشهور کلیه ده، او هغه دا ده چې د هر تخلیقکار د هر شاعر چې کوم لومبنې مجموعه وي نو هغه شاهکار وي. لکه مثلا زه په پښتو کې تاسو مثال درکړم، حمزه شینواري غزبنې چې کوم دی، نو په هغه بل داسې کتاب رانغې دی حمزه صاحب، د قلندر مومند په 57 بس بل داسې کتاب را نه ویل کړ سبون، د اجمل خټک د غیرت چغه نه بل داسې کتاب را نه ویل کړ غیرت چغه. نو دای وا مسلمه کلیه چې کومه وا دا کیسر افریدی ما تاکړه، کیسر افریدی چې دوم باندې کم کتاب د مات کو دی ریحان کتاب دی، پاره پسې چې دویم کم د ګام اوسې د خپل نمونه د عشق نور دی هغه په مات کو دی ریحان نه خشایلی، دریم کتاب چې کوم دی لا دوا دی هغه به پاره نه خشایلی. څه عجب سړی یم، نو دا سټیپ بای سټیپ چې کوم دی د مخ ته پرمختګ دی، نو سړی ورته حیران شي چې د تخلیقي دور عمر چې کوم دی د بین الاقوامي نقادانو دی باندې ډېر دغه کړی دی ډیبیټ کړی دی چې تخلیقي لمحې چې کوم دی تخلیقي عمر چې کوم دی هغه د 100 کالو نه تر 150 کالو پورې زیات نه زیات 97 کالو پورې وي. خو کیسر افریدی افریدی چې دی هغه نن تقریبا څه کم 60 پورې عمر یې وهلی دی، 50 پورې وي کم څه کم. نو دا اوس پورې چې د هغه کم سفر روان دی هغه مکمل هغه تخلیقي دورانیه یې روانه ده، نو دا یو ډېر غټ کریډټ دی.
دا خو تاسو جی تاسو دویمه خبر وکړي
چې جی څنګه
تاسو دویمه خبر وکړي
دویمه خبر دا ده چې د قیصر چې کوم تخلیقي دورانیه کې د هغه د شعر کوم ژبه ده، دا ژبه چرته په یو وخت کې هم مونږ ته دا احساس نه راکوي چې دا د تکرار سره مخ شوه، یا مونږ ته نه ویني سیزونه. او دویمه بل خبره پکې دا ده چې دا چرته هم د خپل هغه چې کوم د لهجې هغه تدبر دی، هغه تدبر یعنی یا شان او شوکت دی، هغه شان او شوکت نه ماتوي، نه خو تکرار احساس مونږ ته راکوي، نه د هغه خپل شان او شوکت د ماتولو احساس مونږ ته راکوي، بلکې هغه شان او شوکت مخ په وړاندې بوځي، او د تکرار یا د کلیشې سره چرته هم یو لسن کی تدا ایسا نہ ور کوي. بل مهم خبر ایدا د تو په لا دوا غالبا په لوړګي کې په لوړګي کې نه په باړې کې مون مخکته نه کوله مترقي دي کول د لاړه. نو په هغه ورځ چې کله ما سره ډاکټر نصر الله جان وزیر دغه روان وو د پروګرام ته او هغه پکې خبرې کولې، نو ماته یې وویل دا هغه د خپل خبره ده وی چې د پښتون د درد کیسه چې خلکو په سټیجونو شاید د دومره په هغه یو خاص خصوصا منظور پښتون ته هغه اشاره وکړه چې دې سړی به دومره په منظم انداز د پښتون د درد کیسه په سټیج نه وي پېښ کړې څومره چې پلا دوا کې کیسه اپریدي په منظم شکل کې پېښ کړې.
واه 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 زبردست زبردست خراج دې مور وزیر صاحب یو ځانګړی تپوس کو
ما نصر الله جان وزیر په اور دا خبره وکړه کنه خو په دې کې شک نشتا چې د پښتون د درد کیسه
منظم انداز بالکل خبریں مسلسل اور دو گھنٹے درے گھنٹے پر روانے ہوئے خون کی خدا یو تکنیکی مجبوری بھی زمنگ دے وقت پدی وقت کے دن دن ہر سرا ٹو لگو کسحب نے خون بکیا بن کے خوبیا ہم تا سن یو بل تپوس کو نظبیا قیصر تو ہم راجا مچی قیصر د پسلویخ کاله کې تخلیقی دورانیه چې د داسنګ ژوندې پاتې شو تخلیقی دورانیه دومره وګد مودې پورې او به تاسو ول چې د نړیوال نقد یا تنقید چې کوم دی کولیه داد چې لمنه شاهکار بیا بیا وروسته بسې کتابونه راځي خدا سلو وړه شاهکار دی پنځه وړه سلو پنځم خلا نه راغله خو سلو وړه شاهکار دی ډیرو سره اتفاق کوي مې بزر صاحب ز وینم ولا مډر تر ساده خبر سره اتفاق کوي دی کې شک نشته خو اوس یو بل اړخ لګ مختصر وایا ځانګړي توګه نو بیا زر اعظم چې قیصر سو چې ته قیصر د تخلیق سرچینه څه شه ده تخلیق سرچینه دا توان دی لکه ماخلي علي د توان لا خستون رستو اتوان بیات منتقلی پکم انداز کی دی من خبر کو خود ارت ہوئے چھ ساسو پشان نقادان ہوئے چھ غزل کی یا پن نظم کی بنیادی سلور تو کی چکم دی پے کی تغزل فن ابلاغ او مقصدیت دا بنیادی شان دے دین رستو بیا بلانورم داغے تشریحات چھ خلق کی خوب قیصر پدغ سلور تو کو کی سلوڑو کتابوں کی تو ہم فکر کہی چھے یو مکمل قیصر دے مکمل شاعر قیصر افردے دے دغه توکه بنیاد کو ورته ګوري
یقینا زکو خپل لکه دایم کنه چې دا کم سیس ته جتا د تغزل د اشاره وکړه کنه د تغزل په وادي سره د قیصر پر دې په خپل چې کم خیال دی یا د هغه خپل کم نظریاتي فریم ورک ته هغه ډیر زبردست دی هغه لوستلو باندې ارزي هغه په خپل لیکو تخلیق کې په دې موضوع باندې یو باقاعده ډېر شاهکار مضمون لیکلی دی نو مقصد دا دی چې هغه فریم ورک ورته برابر شي او په هغه فریم ورک په نظر سره ورته وګورو نو قیصر د خپل شاعرۍ که هغه نظم کې دی او که په غزل کې دی د تغزل د هغې مرحلې نه ښه په کامیابۍ سره راتل شوی دی دائم ما دے ابلاغ خبر تاس دے ابلاغ خبر اوکلا نو دے ابلاغ پا والی سر زدے دے نصر لگانا غا کول تا واپس جم چی اغا سمر پا مواثر انداز کی اغا اخبالا خبر اوکلا او دے اغن سمر زبردست الہام یا ابلاغ واغست نو ما پا خیال پا اغا سٹیج بندے ہم دے کامیاب براوتے دے دے فن پا حوالی سر ما مختی درتا ہوئے چی دے فنی حوالی سر دے قیصر اپریدی شاعری کے منصرف دا گوتا نشو کے خودی چی دیا دیدے دلتا دی غزلیا شاعری لہجا چی تما دا دا دی نظم سر والی گرد شویدہ او دا دی نظم لہجای دی غزل سر والی گرد شویدہ نو دا فنی چوکات کی بننا دا سیزونا را ساتل او دی تکرار نبچتول نو ما فا خیال قیصر پا دی طول سیزونو کے پا دی خپل دور کے پا دی خپل حمزولو کے
طالب علم اور خبر ہے مقصد سدے کم اثر خبر رکھے دا اثر لگ بیان کا او دا حمزولی یا دا ددے چکم ہم امرا یا پد اثر کے نور کم ہم فکر ہم مقام شاعران کا سوکھ سوکھ دیو دا کم اثر دے
ورا هم اثر خو داسې دي دا خو خیر او دغه بحث دی هم اثر کې لکه اثر خو زمونږ د کلندر سره د یو اثر دی زمونږ یاد یاد داسې ګڼل لسی چې حمزه شنواری او د قیصر په دې هم یو اثر خو دې تر صحه ده امزولی دی البته جلا ولا شو مونږ خو کلندر سے غالباً حمزہ شینواری پاولی سر اچھا تلکلی دی چلکار حمزہ شینواری دا سے شاعری کرے دا غزوان نے کہے چکا در دو سو کالو پورے غزل وہ نے لکلی سی ہم پا پختو کرم دا حمزہ شینواری دا غزل کافی دے و شاکی دے گا نا نو دے اثر پاولی سر خود در دا غزائی پوری دا خبر رکی دی سی او زد دا وائم چے کیسر چے کما شاعری پا اغ اثر تے ہم کرے دا کمونگے دے حمزہ شینواری دے اثر سر ہم گنو پا اغ تنظر کے ہم کمونگو اخلو نو دے قیصر افریدی دا دے شعر دا اسلوب دے دا ڈکشن دے دا چکم ابلاغ دے یا چکم دے دا مضامین دی دا پا آغے کے تکرار بالکل نہ دے بلکہ اضافہ دا البتہ حمزول پا والے سر خبر ہے کہ حمزولی کے ظاہر خبر ہے دا منتا سطول دے قیصر افریدی حمزولی ہے خو پا خو شاعرانو کے دے آغا پا حمزولو کے لکزوز اور یا تسلیم واقلم جوا فیض الوہاب فیض واخلم زبا محمود ایاز واخلم زبا ممتاز اورکزے واخلم زبا دا سی سال کسان چکم دا حمزولی کسان دی دا طول پدے دا رکے قیصر اور یا تسلیم دوار دیر جخت یاران و حمزولی کا تشریف دی دیر یا تسلیم پشائرے کے دیر یا تسلیم دا غزل لہجا چی سمر دے حساسیت نا دکرا اور سمر دے شیرینی نا دکرا تر دے پا مقابلہ کے دے قیصر افریدی دے غزل لہجا دے غزل ڈیکشن چے کم دے تدبر نہ ڈک دی کم دے تفکر نہ ڈک دی خصوصاً ممتاز اور مشہور دعوت نو پدے کے آغا تفکر آغا چکم تدبور خصوصاً قیصر افریدی دا پارا بار بار دے لہجے دے شان و شوکت دے تدبور دیرا خبر کم دا آغا برقرار ساتل دا ممتاز اورکزی سر زر نبینم ممتاز اورکزی چکم دے آغا ڈیر خشاعر دے خوب زباز زیونو کے آغا آغا خپل لہجے نا دا سے بلکل ایک دم راکتا شی چی سلے
تخلیق سر چشمہ چدا یا چن چدا دا زیر مچدا دا شہر او بیا دا ہم تپوس په پختو ادب کې رواج یا روایت زډیر کم محسوسومه په دې باندې ما اکثر خلک لیدلم د چکل نه کله په خبر کیږي هم دی په ماډرن دور کې په دې وست کې زپات شوم یا مول وستل نو دلته کې ادیب او شاعر ځان په خپل انټروډوس کول په هنر او فن پوهاوی د خپل ځان په مارکیټینګ باندې پوهاوی کنه ونه چې کله تپوس شو نه غډیر سکټ سکټ جوابونه ورکې داسې چې زسو کې ما اصلي کما زما ډکشن سره زما اسلوب سره زما انفرادیت سره او زما خدا تپوس منفرد گنی دیکھ پل اسلوب تھا سن عمر کبھی او قیصر دا تخلیق سر چشمہ سدا ہو اول اور کوٹ دما
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یو ور بیا سړی مشه هغه اوریدونکو او لیدونکو چې اوسوس ما سره ملګری شوی دی هغه ته بدویم چې دا د ویډیو پروګرام دی قیصر افریدی د پښتو ژبې او ډیر غټ شاعر دی د خپل اثر او ډیر غټ نقاد دی یا محقق دی په یو وخت کې په دواړو مقامو کې ډاکټر محب وزیر سے وای چې هغه لوی مقام پیدا کړی دی او دا مقام ډیرو کم خلکو پیدا کړی دی چې په یو وخت کې مسلسل او بل هغه دا هم ول چې هغه تحلیک دوران چې دا ډیره اوږده ده سلوی کالو ته رسیدا ډیر غټ کمال دی. قیصر افضل صاحب محب وزیر صاحب سره دی په فیسبوک باندې تاسو لیکلی دی عبدالحمید چې کتابونه شته نو ما کتابونه ول یاد کړل نه کتابونه دی پنځه شاعری دی لومنه کتاب دی دمات کو دی ریحان دویم دی سلنومه د عشق نور دی دریم دی لا دوا سلورم دی ساجب سړیم پنځم دی را روانه مجموعه په قدم قدم قصیدی او په نثر کې لیک او تخلیق جمالیات یو نظریاتي جاج تهذیب سیرنه او کره کتنه او لیکلوري دا د کتابونو د تاسو لوستئ شه په پاکستان په افغانستان کې په کتابونو په دوکانونو کې تاسو ترلاسه کولای شئ. قیصر پروډوسر نور پیغامونه هم راغلي سلامونه هم راغلي دي او تاسو د پروګرام خلک لګیاله پړي غوړ او بینه سره وري اولنه تاسو دا د محب وزیر صاحب د خبرو پرونه کوي تاسو په خپل د خپل تخلیق سر چشمه چې دا یا چې نه چې د څه شي کړي او تاسو انفرادیت تاسو په نظر کې څه ده
چمون کټ پښتنو د کامی ژوند په دې تیر او سلويخ توخالو نظر واچو نو موږ دا خبره بيخي په کټيات سره کولې شو چمون د دې اثر خلق د دې دور خلق په کوم عمر کې چمون یو او د شعر او ادب سره وابسته یو په دې لحاظ ډېر بد قسمت هم یو چې په دې تیر او سلويخ توخالو کې زمون ستر ګو په قومي حواله رڼا نه ده لیدلې خوشحالي نه ده لیدلې صرف مرګونه لیدلې دي او لاتړې لیدلې دي او د پردو مفاداتو لپاره یو بېمانه جنگ لیدلې ده. په داسې حالاتو کې چې یو د یو سړي کامی ژوند د بحران او انتشار سره مخ وي نو څنګه د هر انسان ذات چې ده هغه محفوظ ده هغه په قومي سرکل کې دننه یا اغه دا سیګنی چې د یو کامی سرکل کې دن نژوند ته روم لحاظ زما ذات محفوظ ده. هر کله چې کامی سرکل په خپل باندې غیر محفوظ دي په داسې حالاتو کې د کام فرق چې ده اغه کله دا ګڼل شي چې زګنی محفوظ یم دا ادمه تحفظ دغه احساس زګنم چې کامی هم ده او انفرادي هم ده په انفرادي شکل کې زما خپل احساس ده زما خپل درد ده زما خپل المیا ده او په اجتماعي شکل کې دا زما د کام درد دی زما د کام المیا ده. نو زما د شاعرۍ کې ما زیاتره کوشش دا کړې او زه پر خپل شاعرۍ کې دغه سم احساسوم چې کله خو د کام دغه درد زما د ذات استعاره شوی دی او کله زما د ذات درد چې بیا هغه د کام استعاره شوی دی او په دې طریقه زما په شاعرۍ کې د فرد او کام په منځ کې د تقسیم کیفیت نشته بلکې د ترکیب یو کیفیت پکې
ما هم دغه ساسو د تخلیق سرچشمه تاسو غنه هو. قیصر افضل صاحب دا خو د خوشحال خان خټک راونی سا تاسو پورې دا د دې درد او د دې قامي غمیزي اظهار شوه دی کنه بیا بیا شوه دی کاغه د قامي قام دی والی خبره ده کاغه د غیرت او اهمیت خبره ده کاغه د غلیم لخوا د پسنګر د حمله خبره ده یا هغه د بیوسۍ او بیوزلۍ یا د قامي وسلو کو د ویش خبره ده. نو تاسو کم خبره ده چې هغه تاسو فکر کوئ تاسو د کلام انفرادیت ته
بالکل دا ډیره د کار خبره ده. اگر چې د دې جواب لږ مهم الفاظو کې ما وکړو خو مزید وضاحت یې ضروری ذکر دی چې دا خبره لږ د تفهیم مرحله ته ورسیږي. دا چې د چیتا د خوشحال خټک حواله ورکړه زه به دا غي سره د سیف الرحمن سلیم حواله ورکم د رحمت شاه ساحل حواله ورکم د اجمل خټک حواله ورکم چې د ټولو شاعرانو د خپل کام درد جړلې ده. دلته بنیادی چې کومه خبره ده یعنی موږ دا ویلې شو چې ساحل د کام درد راغسته ده او دغه درد یې په یو داسې مقامی رومان کې امیز کړی ده چې موږ د شاعرۍ ته ګورو نو د یو مقامی رومان او د کام د درد چې دا په خپل کې په امیز شکل کې وینو. همدغه سه چې زه د خپل ځان په باره کې خبره کوم زه یو ځل بیا به هغه خبره تکرار کوم چې ما هم دغه د کام درد چې دی دا د ځان استعاره کړی دی او د ځان درد چې دی دا مې د کام استعاره کړی دی په دې طریقه ما خپل ځان او خپل کام په خپلو کې امیز کړی جی
دا انفرادیت یو د سر تړلې بل تاسو کوم محب وزیر صاحب ته بیا په بقور کومه غوسه تاسو نه سر تزو یو بل تصور دی چې هغه په کلام کې هغه نه د انسان د وجود هغه ازنګ چې دا هغه پیغام چې دی هغه ته را برسی رکیږي. زه په ذاتی کچ کې دا فکر کوم چې څنګه محب وزیر صاحب وویل موږ د یو دور ملګری پاتې شوي او یو ځای ډېر وخت مکار هم کړی دی، یو ادبي جرګو برخه پاتې شوي، یا د خپل لیکونو تبادله دی او بل سره وخت په وخت کوو. ما ته داسې محسوسیږي چې د پښتون لیکوال ستا په شان لیکوال هم اسلوب چې دی پی کې دغه انفرادیت ښکاري، خو هغه پیغام چې کوم دی یو اجتماعي پیغام چې تصور ته غسل کېدای شي. مثال په توګه د ده د شاعرۍ پیغام او محور چې دی دا خوش فهمي ده یا مایوسي ده، کوم ته چې په انګرېزي کې پیسمزم یا اپټیمزم ویل کېږي. ته په کوم مقام ځان وینې کنه؟ ستا هم کلام پیغام چې دی د ارګج دی، مکس دی، هم خوش فهمي ده پکې، هم پکې مایوسي ده پکې، د اپټیمزم او پیسمزم په مانو کې پوه کوي.
بالکل ګمیری صاحب، دا خوش فهمی دا خبر به تلری گزر نه غنه چې کړي زما په شاعری کې چې تا خوش فهمی په نظر راځي، یا کې دې شي زما لسم کو ته زما منزول او ته زما همکارانو ته په داسې خبر په نظر راځي، ما ته به نه راځي. او تر څو پورې چې د مایوسۍ خبره ده، نو زه د دې خبرې اعتراف کوم چې زه چون کې په څومره عمر چې ما شاعری کړې ده، دا دومره ټول عمر زم په کامل لحاظ زمون په مایوسو کې تیر شوی دی. نو د مایوسې دا رنگ چې دی، دا نیچرلی او فطري خبره وه. خو دلته به زه د یوې خبرې وضاحت وکړم چې زه د امید او خوشفهمۍ په منځ کې برید قائمول غواړم. یعنی ځینې خلک دا ارومرو ګڼي چې مونږ دې پر امید اوسو. زه وایم چې که حالات د امید وړ نه وي، د هیلې وړ نه وي، نو هېڅ ضروري نه ده چې مونږ د تش په توره د امید په نوم په یوې خوش فهمۍ کې ځان راګیر کړو. په دې اساس زه وایم چې که څوک زما د شعر په باره کې دا وایي چې په دې کې مایوسي شته، زه اعتراف کوم. البته دا خبره چې که څوک وایي چې په دې کې څه خوش فهمۍ موجوده ده، هغه زما د ذات په حواله یا زما د کام په حواله، زه نه شم دا خبره شته.
محب وزیر صاحب، په یو ټکي کې دا څېړنه وکړي او بیا به موږ ستاسو نظر ته ځو. محب وزیر صاحب، دا ریئلستک اپروچ تاسو فکر کوئ دی؟ یعنی حقیقت پسندانه سوچ ته د یو داسې لیکوال چې هغه په راتلونکو شلو دیر شو څلوېختو یا سلو کالو کې د خپل قامي غمیزي تصویر چې وړاندې کوي، هغه غمجن دی، نو په دې بنیاد چې حقیقي تصویر هم دار دی، کنه څنګه؟
دا بالکل بنیاد چې داسې وي چې شاعر چې کوم وي هغه سره لیډر نه وي، رهنما مانو کې نه وي چې غنیا په سټیج ولاړ یو خلکو ته بخامخ کاغذ چې ویني کنه وي ورته چې په سورنګ پاغه کونه کې ماته رناخ کاری، یا به ورته وایي چې بس سبا او بل ورځ انقلاب دی دغه دی. نو شاعر خو چونکې د ترجمان وي، د معاشرې یا د اجتماع یا د خپل ذات یا د خپل ځان، نو هغه چې ریالیسټک اپروچ دی هغه دا دی چې لکه څه وي هغه به وایي.
محبوزیر صاحب، خدا لکه محبوزیر صاحب
وبخښئ، دغه څه شته دی،
خو محبوزیر صاحب
دومره دغه انداز کې دی چې هغه لکه داسې سړی دی مایوسۍ طرف ته نه بوځي، بلکې هغه د هغه خپلې مایوسۍ په حوالې سره سوالونه اوچتوي، هغه فکر انګیزي دا پکې هغه په دې خپلې مایوسۍ کې د غور کوي، د خلکو ته د تحقیق د سوال
مختصر خو نړیوال استاسو پشن کریټکس چې دی، هغه خدا یو کلیا بیانای چې په انټرنیشنل ریولوشنز یا انقلابونو چې څومره مرغلی نړیوال پای کې د اثر د شاعر رول ډیر بنیادی وو او تل وی، کاغه په وست دی، کاغه غربي نړۍ ده، کاغه افریقا ده، که مسلمان نړۍ ده، او که تاسو د پښتنو سیمې خواوش علاقې دي، په خپل یو دور کې پښتنو چې کوم د قومي انقلاب تصور پای کې خوشحال خان خټک او اجمل خټک او غنی خان او تر دې دمو پورې ډېر رول پلی کړی دی، نو دا خو یو حقیقت دی کنه چې شاعر با یوازې غمیز نه بیانې، بلکې د وخت د اثر بیانې چې دا به موجود نه ساتي کنه؟
نه، هغه خو جوته خبره ده چې دا خوبه دغه ساتي، خو لکه ما درته ووی چې لکه هغه غمیزو په طرف کې، چې هغه غمیزو په طرف کې به هغه خلکو ته دا لار ښایي چې د کېدو په اهمیت پوهوي، لکه پیسمزم خو خلک اوده کوي، او خو بل طرف ته د غمیزې ورته بیانوه مایوسی ورته بیانوا محرومی بیانوا او د هغه محرومی پترس کې شاید څه کار کوي خلکو ته مثال یو قسم د پاسېدلو طرف ته یو د امید طرف ته د ځان خلاصې لاره ګودر خیال دي. زما په خیال قیصر په شاعرۍ کې یا هر شاعر هم که چېرته غمیزه بیانوي نو د هغې غمیزې په ترس کې هغه خلکو ته دا خیال غواړي بنیادي طور
محمد یوسف ورور مساخل سے وای چې تاسو اتلان او شاعران هم او سیاسي مشران تر خیبر پختونخوا پوری غنی د جنوبی پختونخوا او کندهار بالکل نشمیره درویش دورانی سونه خدمت کړي دی او د قام ډیره ویاړلی خطاسو ګلی تاسو د ګلی لرو قیصر محترم صاحب مونږ هو وخت په وخت په هر شاعر باندې جدا جدا وختونو کې جدا جدا پروګرامونه کړی دي. قیصر درویش دورانی باندې سو اونې د مخه زمونږ همکار یو پروګرام کړی وو د هغه پروفایل هم جوړ کړی وو ما سره په خپل هم سو مخکې رابطه کړی وو هغه زه په ریډیو نه راتل غواړم بیا به موږ رابطه وکړو که هغه درویش دورانی دی که هغه پیر محمد کاروان دی او که نور دی دا ټول یو پښتانه دی او دا ټول سیمې کې پروګرام چېرته اورېدل کېږي موږ ته موقع ورکوو. یو دما د مینې چې بیا راشنو د قیصر د تنقید او تحقیق چې کوم بنیاد دے او کم محور دے آغاز شے دے محب وزیر صاحب ماتویل چی داغو پا تنقید کی تا اطلاق ٹکے چی دے دا انفرادی دے دا نورونا دا سی شے دے پا دیو باز کورا سرو سے
وی او اے دیوا پا سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرفا خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
یو ور بیا سلی مشه د ویډیو پروگرام هلو ویل زه رحمان بودنه مو د قیصر افریدی صاحب چې شاعر او لیکوال نقاد دی د هغه په ژوند خبره کوو. سره خپل قیصر افریدی صاحب او مهم وزیر صاحب پروگرام کې ملمنه دي ډاکټر مهم وزیر صاحب نقاد او محقق دی. مهم وزیر صاحب لیک او تخلیق نه ونیسا تر لیک لوري پورې پدې کې دا لیک لوري او لیک او تحقیق چې دی دا تخلیقی یا فکری ورژن کاری دی او نقاد او جمالیات او تهذیب چې دی دا انټروډکشن دی دوه جدا جدا فلسفو زغوال تاسو انٹروڈیوس کیا اوروپ جنے پا لیدن کو اوردن کو بانے قیصر اپر دے دے او نقاد او محقق پتو گا پخبل و لفظوں کے
مو کو مخیم لکہ خبر اوکلا اول شروع کی مارے کو ہنتون اوالی سر خبر اوکلا او بیا ہم لکہ دے لیک او تخلیق کے بنیادی طور تخصو میں جواب سو لکہ گوشتو برو تخزل لیک او تخلیق سے شے دے دا رنگ سو موضوعات دی تو یا آزاد نظم سے شے دے آزاد نظم یا سفارش نو دا مضامین دی پا دے کے خدا مضامین تحقیق بنا نلاری دا دے تحقیقی مضامین نبی دا خالص تنقیدی مضامین دی اور تنقیدی مضامین بنیادی طور دا آغا مضامین دی چی پا چا شخصیات باندن دلتا ممن تنقید من پا دیوانو کے اخلی چی پا یو شخصیت لگتا پا خوشحال خان خان تک تنقید کرے گیا پا رحمان بابا دے کرے گیا حمزہ شنواری پا کلندر ممن دلتا ممن تنقید پا دے بیا تنقید بنیادی پر موضوعی تنقید دے موضوعات باند شوے دے او بالکل اختراعی تنقید دے لگا دا دے 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 قیصر اپریدی دننا پا ذات کے کم دے سیزنو یا دے موضوعاتو پا حوالے سرا کم جنگ روانو کم یو قسم تفصیلات ہو دے آغا پا ذہن کے آغا سیزن اے باہر راویس کی گی چی آغا دے واضح کی چی تو اسلوب ستوائی چی آغا واضح کی چی تغزل ستوائی آغا واضح کی چی لیک سے ستوائی او تخلیق سے ستوائی چی آغا واضح کی چی آزاد نظم سے ستوائی دے آزاد نظم غختن سے دا آغا رنگ لیکونا ما مختم تاثر باتی پر یو بغیر رسمی گپ شپ کے لگا دا خبر اکڑے ہو چی بنیادی تو دلتا خلق تعریفی موضوعات پا والے سر تعریفی لیکونا تنقید دوئی کیسر پا دا شاید پا مضامینوں کے فرق دا دے چې هغه باقاعده د هغو سیزونو د هغو خبرو اطلاع کړی دی په پښتو ادب باندې، په پښتو د پښتو نه مثالونه راغستي دي، پښتو د شاعرانو نه مثالونه راغستي دي، او بیا هغه مونږ ته سیندلي دي او ښوولي دي او خلک یې پرې پویا کړي دي.
قیصر صاحب
لوري چې کوم دی
جی جو وای تاسو وای خبرو کده خبرو پر کوي قیصر صاحب تر اعظم
لیکلوري کوم دی هغه کوم د غرنګ مختلف موضوعات په مختلف یا په هغه کې په ځینو شخصیتو هم لیکل شوی او فات د شو دا د کتابونو کوم تاسو یاد کړل نو ز قیصر مخکې د کلمو ذکر وکړو نو دا د جمالیات د کتاب چې په کوم خرم کې د دا شی مخه تراولې دی، بلکې دا لیکل نه دی، دا هم یو عجیب انکشاف تاسو ته چې دا د لیکل نه دی، دا د اوراولې دی. یو قسم دا دومره کلم سره چې په کویت کې مزدوري کول او هلته لاسو بیماری چونکې د دوا نو هغه لیک نه شو کولای، نو ما ورته خپل د آفر وکړو چې ته کیسټ ډکې ریکارډ کا په ټیپ ریکارډ باندې او هغه کیسټ ما ته راواستوه، زه به د هغې نه دا لیکلی کوم. نو دا چونکې د تقریر کړی دی باقاعده لکه، او هغه د کیسټ ریکارډ کړي دي او هغه کیسټ تر ما رسېدلي دي، بیا ما په چکی واره کې هغه لیک کتاب ته کمپوزنګ ته کمپیوټر ته اړولي دي. نو سړی حیران
شو وزیر صاحب
یو سړی په تقریر کې لګ
ما ما ته مقرره کوي محب وزیر د چاکی واړه ذکر وکړو. نو زه اوریدونکو لیدونکو ته یم چې ډاکټر پروفیسر محب وزیر د اته فوټه بای اته فوټه نهم وړه کمره کې د کتابونو په یو ځنګل کې با یو ورکوټ په ځای کې پروت وو او ادب او پښتو لپاره کار کوو، نه بنگلا غوښته، نه موټر غوښته، نه آرام غوښته، نه بیډروم غوښته، نه کمبل ایر کنډیشن او بل مقام غوښته. نن چې دا کوم په مقام دی، دې مقام ته رسیدو لپاره دی دا سختي تیر کړې، واغد چاکی واړی د هغه وړې کوټې نه ډېر لوی لوی پښتو ادب ته ډېر لوی خدمت دی کړی دی. مې وزیر صاحب براوو، ویل ډن، ډېر خوشاله یو په دې باندې. قیصر پردي صاحب تاسو څنګه چې مې وزیر صاحب ویل چې تاسو تنقید چې دی په مجموعي توګه باندې لاغې تاسو د اطلاقي تنقید دی، تشریحي تنقید نه دی. زه ته پوس دا کوم چې تاسو د لیک او تخلیق جمالیات یو نظریاتي جاج ته حساب سیلنه او کره کتنه او لیک لوري څنګه چې نمون نم ثابتي کی ښکاری سبکه مال وسې هم دی، دا سي معلومه دي چې تاسو د تشریحي تنقید ځکه نه کړی چې شاید د قلندر مومن سے باقی شیر دتا یاد چھے سنگ شیر دچ زار بکڑی یاران تر قلندر ډیر ته چ کملار د ژوندانه غواړی، او دا شاید تاسو دغه یری په دې موضوع باندې لیکل کړی دی، یعنی تجاهل عرفان نو مقاره غسته دی.
ا ومری څه د خبره
وو جی چې
لیکوال تلې کی سنگ علی کی ولی لی کی دا وخت سره ته داغه په ځین کې ځینې مصلحتونه وي، ځینې تعصبات وي، نو کېدای شي هغه تېزدې اثري تعصباتو نه هېڅ یو سړی ځان نشي خلاصولی. دا د چپنونو هغه کله په دې خبرو باندې سوچ کوم چې د دې لیکنو په وجه ما خپل اندروني او ذهني او قلبي کیفیت څه وو، نو هغه باریک کیفیتونه زه نشم ویلی چې په نن وخت کې به ما ته رایاد شي. البته غټې خبرې چې دي په هغې کې یوا بنیادی خبر ادا دا چې په کوم وخت کې د لیکو تخلیق مقاله مالک له نو په دا وخت کې څنګه چې ما محسوس اوله ممکن دا چې زماده وخت زماده اثر یا زماده عمر ډیر ملګری و د لیکلو سره واسطه خلک به دې خبرې تایید وکړي چې په پښتو کې د دین او یت موضوعات چې هغه ته خوش موضوعات ویل کېدل، ګران موضوعات پورته ویل کېدل، او هر یو سره به په دې وینا سره مخ کې تیرېدو چې مونږ په دې باندې نه پوهېږو. دا نه پوهېدو مطلب دا دی چې آخر مونږ ته دا موضوعات په چېړل خودي ځان ور باندې پوهېول دي که په هر صورت کې وي. د دې جذبې د لاندې چې کدا هر څومره ګران وي، کدا زه غلط ولیکم، کدا زه سم ولیکم، او د دې لیکل او چېړل ضروري دي. او دغه مقالې چې کله ما ولیکلې او بیا چې کله مونږ د لیک او تخلیق کتاب مشاهده راغونډوله، نو پاره وخت کې جما د دې د ریډرز یا مثلا د دې د لوستونکو کم تناسب په ذهن کې یې خو ما غنړې و چې پنن وخت کې د مقالو 2% خلک کې دې شي جی وی مونږ نه راځي 2% نه وي بار دا دې چې مستون کی پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي خدا کم څه چمالي کړی او کم جذبه لاندې ملي کړی دي دا هم دغه جذبه لاندې د دې عمده ته امید لاندې دا زب چاپ کوم او بازار ته وړم چې خلکو ته ورسیږي.
ما سر درې منټه کې په درې منټه کې درې تپوسونه کوم یو جواب تا مو بزر را کوي یو واځ تاسو را کوي کله مو په ژوند کې دا افسوس کړی دی چې کالج په هنتون ته نه اتري؟
او بالکل دې زه قدم په قدم دا شي کې شو سره مخ کې ما ته د روسي ادب د حوالو ضرورت پیږي ما ته د انګریزي ادب ما ته د فرانسوي او جرمني ادب د حوالو ضرورت پیږي دا ټول دنیوي ادب چې دا ټول په انګریزي کې دی زه په انګریزي باندې نه پوهېږم د دې وجنه بعض وقت کے پسندیدہ موضوعات ہو کے چکن ما کریں ہر ضرورت کا پیچھی اور جو فرزان لچا رہو انم نما تعلق افسوس دری
قیصر عبد الرزاق صاحب استاد سو شانتی ادیب و لکھوال چھ اغا محب وزیر صاحب کو یو 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 تنقید نقاد دے محقق تے نمائندگی کی دے خپل اثر دے لکھوالانو او بس جاترا متفق دے بڑی خبر چھ ساچ کم مقام دے گڈے لوڑ دے کہ نثر دے کہ نظم دے اب پختو ادب کمرشل کی گی نہ ترو سپورے ستا ذریعہ مدن ادب نہ شو دا دا ہم یو مشکل ترین خبر تا گنی تے فکر مندے وڑ خبر گنی چھ دے ادب نہ ستا استاد بچو دا معاشی جوان چھ دے اگتم کٹ رسی دے
فلال خدا یو دا چھ صورت حال دے میری شہر چھ من تھولی دینو چھ دے دے سر زمون اگ معاشی دے رتنا چھ دی اگ نشی کنے کے دلے کدا چھ کے دلے شو ہے ما چنگ جمع یوزل مسافری کرے گا ارب ملک دیا اسکال میں نور مسافری کرے گا نو کدا سمکا نے وے پکارتا جمع مسافری نے رکھے مائز خواری اور مزدوری نے رکھے خدا تھی شری دی خبر ادب دے خبر دال چمب ادب سارا تعلق چاہے اگر ماس دے کامی جذبے پر بنیاد دے کمرشل بنیاد روانے کا ہے.
محب وزیر صاحب دا سوال ستاسو نو هم د تاسو دی جواب سوای اخر سوال
نو دا خو جواب خبره ده چې یو علمیه ده زمونږ د پښتنو او زمونږ د ریجن په ټول هم غالبا د اردو کوم ډېر اکادو کدا ته لیکون کی دوی چې هغه کتاب نه لته ګټه اخلي هغه بچو ته یې ستې راوړي نو دا خو دا پات د سوال کې څه په والي سره زه یو خبره بل درته کول غواړم ما په دې کې تخلیق کې پر ویزل د پرزن موضوعاتو کې د ډاکټر عبادت بریلوی نوم به غسل او نو هغه سره به داسې چې ډېر په معذرت سره زه د ډاکټر بریلوی سره په دغه ځای کې اختلاف کوم د بل نوم هغه ته نو زه په ډېر معذرت سره د فلاني شي سره په دغه ځای کې اختلاف کوم نن سبا خاصون په دې لیکلوري کې تاسو په ځای په ځای دا خبرم چې زه په دغه ځای کې زه د فوکو سره اختلاف کوم په دغه ځای کې زه د مشر سره اختلاف کوم د دری دا په دغه ځای کې ولې خاموش پاتې شوی دی دا رنگ ٹکی په پښتو ادب کې په پښتو تنقید کې خلک دا څه کوشن دا څه خبره مخې ته راوړل چې دا زمونږ لپاره ډېر د فخر او د یاد مقام دی او د کشر غونډې نقادان د کشر غونډې لیکوالان دي خدای نور هم موږ سره ډېر دی.
د نه کتابونو خالق قیصر افریدی صاحب چې په شاعرۍ کې 15 نثر کې سلو کتابونه چاپ دي د خپل اثر منفرد مقام باندې ولاړ چې مې په نثر کې او مې په نظم کې لوی مقام ترلاسه کړی دی. دن د ویو ویډیو ملمو زستا سو شکریا ده کوم قیصر افریدی صاحب چې موږ ته موخره کوم محب وزیر صاحب تاسو هم شکریا ده کوم چې د قیصر افریدی صاحب په فن او هنر باندې موږ سره خبرې وکړې. ډېر مننه ګرانو لیدونکو اوریدونکو د دې پروګرام تکنیکی انجینئرز وو کارل سټرلینګ د ریډیو انجینئر وو جو وو د ټی وی انجینئر او د دې پروګرام پروډوسر وو نن رشید سولا زوکه به زموږ همکارا منزه شاهد تازه خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په ریډیو ټی وی فیسبوک او یوټیوب باندې کتلی لیدې لوستې شئ زموږ ویب سایټ www.voadvonews.com. د قیصر افریدی سے ژوند او ادبی کمال باندې یا علمی سفر باندې کتا سو غواړو چې دا پروګرام غور سره ووره نو دا د فیسبوک چې کوم درک دی وی او ای ڈی وا دې ته لاړ شئ وی او ای ڈی وا باندې دا پروګرام نن تاسو بیا لوستې هم شئ اورېدې هم شئ او د خپل ملګرو سره شریکولې هم شئ. دا غشن پروګرامونه به وخت په وخت تاسو د وی او ای ڈی وا په مختلفو پروګرامونو کې اورې نو دا کوشش به هم داسې روان وي. وسته نظر د پروګرام کور به رحمان بن الله اخلم اجازه خیر چاره او په مخه.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدل دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا
یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.